توکو، روغتیایی اسانتیاو او نورو مرستو د برابرولو او رسولو اعلانونه کړی دي.
دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې مو هم د 15 دقیقې بحث کې د وروستو وسیلونو او زیانمن شو سره د مرستو بهیر څېړلې ده. په افغانستان کې مخکې دې چې دا بحث واوري، په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شو. یو ځل بیا په مکرې خبرونه لاندېسته. د ماشومانو د خوندیتوب اداره سیف د چلډرن وای په بغلان ولایت کې ورسته وسیلونو شاوخوا 30,000 کسان زیانمن کړي چې لکتر لګنې مې خزي او ماشومان د دې مرستندوی ټولنې ویلي په دې سیلونو کې نږدې 20,000 ماشومان بې کور شوي دي. د سیف د چلډرن د راپور له مخې د هیواد د شمال په دې سیلونو کې بغلان ولایت تر ټولو زیانمن شوی چې د 2,000 په شاوخوا کې کورونه ویجاړ کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطن بای و د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالله انصر د افغانستان د روانو مسایلو او د دوحې د روانې غونډې په اړه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په دې کتنه کې میرمن وطن بای و د دوحې د درېمې غونډې په اړه ښاغلي عبدالله ته معلومات ورکړل او په دې اړوند له هغه سره سلا مشورې وکړې. ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی، خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. په استرالیا کې یو قاضي د دې هېواد پوځ یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جرمونو د ادعاو له برابرسره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مک براید د استرالیا د پلازمینې کانبرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره یې د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د 5 کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د مک براید لخوا افشا شوي اسناد د استرالیایي خپرندویه شبکې ای بی سي د هغه سریال اساس وګرځېدل چې دې شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړ. د دغه سریال په وو برخو کې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسي افغانانو سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنګي جنایتونه ښودل کېدل. د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې معترضانو وروسته له هغې د تاوتریخوالي د ډکو مظاهرو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه چې چارواکو د برېښنا او غنمو د بیو له ټیټولو سره موافقه وکړه. د عوامي اکشن د کمیټې په نوم په سیمه کې د مدني حقونو ائتلاف چې دا مظاهرې تنظیم کړې وې، نن وویل د پاکستاني کشمیر په مرکز مظفر آباد ښار کې پلان شوي اعتراضونه وروسته له هغې کنسل کړل چې چارواکو د دوی غوښتنې ومنلې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په غزه کې د اوربان په اړه خبرې په رفح کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله بې نتیجې پاتې دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل چې په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې منځګړو په خبرو کې د پرمختګ نښې ولیدلې، خو له بده مرغه کارونه پر سم لوري ولاړل او نو ځکه خبرې په بې نتیجې حالت کې دي. السانی په وینا په رفح کې د اسرایل پوځي عملیات د شاتګ بحث شول.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 5 فیصد
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو پر موضوع خبرې کوو. وروستیو سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر له 300 زیات او د ویجاړ شوو کورونو شمیر هم زرګونه ښودل شوی. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې هغه تر اوسه نهایي نه دي، بغلان کې لږ تر لږه 315 کسان مړه شوي. په دې ولایت کې د تېرې جمعې د شپې سیلونو په بورکا مرکزي بغلان نهرین ولسوالیو او د دې ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې دي. یو شمېر نړیوالې موسسې سیلاب ځپلو سیمو ته د عاجلو مرستو د رسولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این ایچ سی آر، د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او، د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې وجهي صندوق یونیسف او یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو ویلي چې زیانمن شوو خلکو ته د اړینو مرستو په رسولو کې اقدامات کړي دي. په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د وروستیو د اورښتونو لړۍ تر اوسه دوام لري چې په نتیجه کې سیلونه راوځي. آیا دا د اقلیم د بدلون اغیزې دي؟ د دغسې وضعیت وړاندوینه کېده. حکومت مرستندوی ادارو او په خپله خلکو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څه کولی شوی؟ او اوس چې تر اوسه د سیلابونو خطر د افغانستان په اکثرو سیمو کې له منځه نه دی تللی، دوی څه کولی شي؟ د زمکه د چارو چړونکو نجیب الله انکاکر او زمک پیژندونکو انجینر خلیل احمد نادم د خبرونه ته رابلل دي. دواړو ملمنو ته اخراغ لاست وایو د ټلیفون لاریا سره وصل دي. لومړی به کاکر صاحب تاسو در شو ک راته وې چې بغلان کې ورسته سیلونو ډیره ویجاړی را مست کړی ده. اې دې وړاند وینه کې دا چې په یو ولایت کې دومره ډیر ځانونه واړوي.
السلام علیکم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته خدای دې کې جوړ او روغ اوسئ. د هوا پیژندنې په اړه کولای شو موږ بازي وړاندوینه د باران وکړو، ځکه چې بازي سټیشنونه د میټرولوژي سټیشنونه کولای شي چې د دې وړاندوینه کې موږ سره مرسته وکړي چې بازي د افغانستان په بازي مناطق کې دا شته دي، او څه هم د سټلایټ دلاره نه کولای شو چې معلومات ترلاسه کړو چې څومره ورخت امکانات شته دي، او دا معلومات بیا نور بیا ادارو ته اړوند ادارو ته او خلکو ته ورسول شي. متاسفانه چې دا معلومات هم په افغانستان کې لږ زیات وخت دقیقه نه وي، ځکه چې په افغانستان کې موږ د ځمکې کم سټیشنونه چې لرو هغه کافي اندازه نه ده، او زیاتره په مهمو یا لویو ښارونو کې لکه کابل او کندهار او دې ښارونو کې وجود لري، لکه د غرنی سیمو کې دومره ډیر نشته دي، او د سټلایټ په اړه هم هغه کوم یو چې وړاندوینه کیږي هغه هم دومره وی چې تاسو ویلی شي چې یعنی مکمل فیصد نشو ویلی چې څومره باران دی یا ورښت به څومره کیږي، لیکن کوم تاریخي ریکارډونه یا کوم مخکنی بارانونه چې هلته موجود شوي وي یا هغه ریکارډ شوي دی هغه په اساس باندې کولای شي چې وړاندوینه څه دقیقه شي. نو امکانات د دې شته چې د دې وړاندوینه وشي، او زما په خیال د وزارت له خوانه هم د میټرولوژي ډپارټمنټ له خوانه هم د بعضی وخت په فیسبوک په لارې یا د ویب سایټ په لارې نه دا وړاندوینه کول وی چې د پلس یا پنځلس ولایتونو کې به بارانونه وړاندوینه کیږي.
موږ ازادي رادیو هم دغه وړاندوینه هر ورځ تقریبا خبرولې ترڅو خلک خبر شي چې دوی په خپل ځای کولای شي چې د سیلونو د راوتو په مخ کې هغه اقدامات چې په خپل خلک کولای شي وي کې کراشه دې خبره ته چې دغه وړاندوینه سره سره بغلان کې ورسته سیلونو ډیر خرابې رامسته کړې ده، خپل خلکو کولای شي چې یو څه ناڅر دغه سیلونو څخه ځان وژغوري.
متاسفانه په افغانستان کې موږ زیاتره وخت موږ د انی یا تیف سیلونه ولا یا موږ ورته فلش فلډ وایو، دا ډیر خطرناک یا ویجاړونکي سیلونه دي، ځکه چې د دې اندازه وخت کیدای شي څو دقو وختونه سي یا نیم ساعت یا دیش دقیقې وختونه سي یا یو ساعت پورې وختونه سي چې دا راشي او خلکو ته ورسیږي. نو دوی ته دومره خلکو ته دومره فرصت نه ورکي چې ځانونه وژغوري. یوازینی لاره چې موږ کولای شو د خلکو تلفات مخه ونیسو هغه دا ده چې مخکې نه مخکې خلکو ته موږ آگاهیان ورکو او هغې پوکو که چېرې داسې حالت راسي هغې همیشه آمده ورته ووسي، چې ځکه چې د افغانستان یا د زیاتره غرنیزمو کې چې کوم فلش فلډونه کیږي د دې وړاندوینه ډېر سخته ده، او کیدای شي د شل دقو دپاره اوبره شي، خو دا اوبه دومره خطرناکې وي چې هر څه مخې ته راځي له منځه وړي.
بله مننه نادم صاحب. د دغه خبرداریو هدف دا دی چې د سیمې خلک پوه شي چې ډیر ورښتونه کیږي او د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته، ترڅو دوی پوه وي او په خپله وکولای شي چې یو څه ځان وژغوري او یا د اغیزو څخه ځانونه بچ کړي. یو رازو مخکې خبرداري او موضوع ته او یو له هغه وروسته چې کله سیلونه راوځي او ویجاړي رامنځته کوي او دغه په وړاندې اقدامات کوي. ازادي رادیو ته ډیر خلک ټلیفون کوي هر ورځ چې دوی ته ډیر ځانونه رسیدلی دي خو مرستې ورته نه رسیږي. په دغو دواړو برخو کې آیا فکر کوي چې په اوسنی وخت کې لازم تدابیر نیول شوي د حکومت مرستندوی ادارو یا نورو لورو لخوا؟
سلامونه تاسو ته درون میلمه ته ستاسو د رادیو اوریدونکو ستاسو همکارانو ته سلامونه او نیکې لی وړاندې کوم، او شهیدان ته د خدای غواړم چې جنت فردوس ور نصیب کړي او پات خلک چې هم خدای صبر او زغم ورکړي. نو خبره دا ده چې د خوشي وړاندیزونه کیږي او خلکو ته ورکه ویل کیږي چې بارانونه کیږي، دا کافي نه دی په دې چې ولس دې ته آمادگی نه دی، عادت نه لري، دوی خپل کورونه جوړ کړی دي، دوی نه پوهیږي چې څه پر دوی باندې راځي، او کورونه خوشی کی نکی چیری ولار سی امکانات د دې د پاره نه دی دا خو دولتونو د پاره پکار دی
نادم نادم صاحب خپل خلک خپل پوهیږي ډیر سیمو کې چې الته خړونه دي د خړونو په خوا کې د کورونه جوړ کړی دي کلچ په دغه د خړونو په خوا کې دوی کورونه جوړ کړی وي او رختم ډیر کیږي بارانونه ډیر کیږي په دې فکر نه کوي چې دوی پوهیږي چې هم د خړ کې به وبراشي
نه اول خو تاسو هم چې دا د طبیعت انتقام د چي د بشر څخه اخی ولی اخی په دې چی ګورې اول خو په افغانستان کې د جنگونو د خدای ګورې کې چې د مانې د پیشرفت یو مملکت خو جنگ دی چې کچيري د خلکو د لپاره منابع د انرژي تامین سوی وای دوی نه بوټي واله نه درختی واله ونی واله او دا رقم په شدت باندې سلون ورانی نه کول بل دا چې ګورې دولت خو هغه دولت دی چې عقلا د منطقې دا منطقه نقشې ولري په نقشې کې وکتل شي چې کم ځای سیلبور دی کم ځای په سلا پستلا هغه آسیب ورسیږي چې خلکو ته اجازه ورکړي چې کورونه ورکړي جوړ کړي چیرې نه متاسفانه داسې مؤسسات مونږ نه لرو کې دولت هم غیر فعال وو سو بيخي وضعیت بل رقم دی بل دا چې د دې شان د لپاره تایقاتی مراکز پکار دي چې دوی وڅېړي نقشې ترتیب کړي دولت ته پالیسی ورکړي چې دغه منطقې چې خصوصا افغانستان یو غرنۍ وادي
نادم صاحب نادم صاحب په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو پریمانم رستې راغلې یو برحاله اداره ټول نړیوالو ملاتړ کاوه په دې شلو کلونو کې دغه پالیسی دغه نقشې جوړې نشولې د افغانستان راځي ورته معلومه نه و
متاسفانه زه یو مثال درکوم مثلا مرکز د تحقیقات فضائی دولت په کابل کې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې په چوکات کې اشرف غنی چې پروفیسر او راغ اولین کار شو کې دغه مرکز یو د منځ یوړه د دې پر ځای چې روش ورکې نن ټول امکانات موږ د ساتلای لارې تحقیقات کولای شو نقشې جوړولای شو تجدید د نقشې کېدای شي د خاورې نقشې د معدنونو د جیولوژیکي درزونو تثبیت پیشبینی د علائم زلزله
ولی د منځ یوړ
په دې چې خود تدارکات او ریاست د ځای پر ځای کې او دای بيخه دا خو سړی نه پیږي چې دا په دې معنی ده چې دوی د خارجان د استخبارات او لاسپوت خلک دی راځي د افغانستان د بنیادونه د مزه وړي تاسو وګورئ داسې لوی اداره مونږ په خوا چې مثلا د سیل راتای دوم ورځ کې دریم ورځ د مونږ کشافان بتله دوه کشافان مو دولت تله د انسی تیاره الوتکه د هوایي به مونږ په خدمت کو او جا مونږ کامره دولت کامره باندې دوی پرواز کوله اکبرداری کوله دوی خوله دولت چې سیل د کم ځای راغله تر کم ځای تللې څومره تخریبات دي او دا د آینده د پاره یو شر ایسایه و چې نیول کېده او دولت ویل شي تخریبات په کم ځای کې په آینده کې دولت څه باید وکړي متاسفانه چې دغه شان دغه کامره موجود دی
بله نادان صاحب
استفاده و دین نه کیږي
رازو د زما د پښتنې دوهمه برخه ته چې دغه تقریبا لمیاشت اوري چې په افغانستان کې ورستوي ورختونو په ډیرو سیمو کې سیلابونه بهولې دي ډیرو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي دغه وضعیت باندې هم حکومت اړوند ادارې او نور چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په چارو کې بوخت دي دوی پو آیا فکر کوئ چې زمون شو سیمو خلکو ته په وخت او کافی مرسته رسیږي
خبره دا ده چې په دې برخه کې خو حکومتونه متاسفانه ناکام دي اول دا چې هر حکومت چې راغلی پس خپل تمرکز په شارو باندې کړي په کلیو باندې ولسوالۍ ته اصلا توجه نه دی شوی د خلکو کورونه ټول د خامه کورونه دي چې په عادي اوبه سره بس نریږي اما دوی دا کارونه کوي چې مثلا د ولس د لپاره څه خدمت وسی بنیادی کارونه وسی اته د تادابونه د کورونه باید دبري افغانستان څومره دبري لري څومره خاول لري چې په خیر کې جوړې داسي دا ټول امکانات په افغانستان کې ستاسو د بورس کارستا چې دغه په خې خشتي جوړی کې د دې په حساب د انرژي د منبع په څو کارول شي متاسفانه چې په افغانستان کې قطعاً توجه نه دا سي کار واله کار ته د سپارل کې را څوک چې کار کولای شي هغه متخصصین په کار کې نه ګمارل کې چې دغه پلانونه جوړ کې دغه پالیسی جوړ کې د افغانستان لپاره بنیادی خدمت وکړي متاسفانه دانشته
مننه نادم صاحب کاکل صاحب مخکې نادم صاحب یادونه وکړه د اقلیم د بدلون اکثرا په تیرو جنگونو کې په ډیرو سیمو کې ډیر ځنګلونه له منځه تللي دي، بوټي نشته په رغونو کې چې ریښې ځمکه کې غځولې وي او اوبه جذب کړي. فکر کوئ چې دا د وروستۍ وچکالۍ اغیزې هم په دې کې رول لري چې اکثرا اوبه د ځمکې پر سر باندې ښویږي، تیریږي او ځمکه یې هغه د جذب توان یا امکانات کم لري؟
د نادم صاحب د خبرو په تایید څنګه چې تاسو وویل، که موږ وګورو د افغانستان یو داسې سیمه ده چې دلته موسمي باران لري. زیاتر وخت زموږ غرونه شنه نه دي، صرف د پسرلي په موسم کې دوه درې میاشتې واښه یا ګیا شنه کیږي، بیا هغې نه پس بېرته له منځه ځي، بیا چې اوړی شي بیا ټول له منځه لاړ شي، الفچرونه هم وچیږي. نو کچیره باران کیږي په دغه وخت کې، کچیره ځمکه وچوي او باران وشي او زیات مقدار اوبه یو په یو ځل کې ووریږي، نو بیا ځمکه د هغې د جذب توان نه لري. نو کچیره موږ عام د اوبو حالت ته وګورو، باران حالت ته وګورو، خصوصا باران یا اوبه راتلل دا هیڅ کس ته زیان نه رسي، خو چې کله ګیا په ځمکه نه وي او په غرونو کې دا باران ووریږي ځان سره خاوره وړي. خاوره د دې سبب کیږي چې د اوبو د باران د اوبو کثافت لوړ شي. چې کله د اوبو کثافت لوړ شو هغه امکانات لري چې واړه واړه تیږي یا ګاټي ځان سره یوسي. نو د څومره د اوبو لاندې سیمو ته ځي همونه د مور غټ غټ نور غټ غټ ګاټي ځان ته یا تیږي ځان سره وړي، چې دا سبب کیږي د دې برخود د دیوالونو سره او د تهدابونو سره سبب د دې کیږي چې هغه د منځ لاړ شي او په لار کې د او د سین یا د خوړونو په لار کې دا تیږي او ګاټي په غرونو سره لګي چې د ځمکې د خوایدونو سبب کیږي، د خاورې د خوایدونو سبب کیږي، د نور تیږي ور سره ګډېدل او دا سبب کیږي چې د منځ لاړ شي. او خصوصا فیل په دا حالت کې په افغانستان کې په موږ په ټول نړۍ کې ګورو چې اقلیمي بدلون یو لوی اثر لري. خصوصا په افغانستان کې موږ فیلن د دنیا د اوریج نام یا د تقریبا 1.8 سانتي ګریډ افغانستان کې تودوخه لوړه شوې ده. د دې معنی دا چې کچیره موږ څو هفته مخکې واوره درلوده او یو ځل هوا ګرمه شي او د دې په وجه کې باران هم وشي، د اوبه اندازه دومره ډیریږي چې هغه ځمکې د دې جذب توان نه لري. نو دینه پس دینه کیږي چې سیلابونه راځي او د سیلابونو مخکې چې ولې دا د منځ ځي څنګه چې نادم صاحب هم وویل چې حکومتونه د لپاره نقشې به مکمل توګه نه لري. د مطلب دا چې موږ کچیره پلونه جوړو، کچیره موږ په افغانستان ګوګورو پلونه تیر شو، که سین زمونږ سل متره وي نو پول به زمونږ 80 متره وي.
بله مننه.
هم چنان کچیره کورونه وي، کورونه هم یو منطقه کې یو کال لپاره یا لس کاله دپاره یا شل کاله دپاره هلته سیلاب نه وي راغلی، خلک ځي فکر کوي چې دا ځای امن دی هلته کورونه جوړوي. او اوس هم دا اوس سیلاب چې اوس راغلی کېدای شي 50 کاله یا سل کاله پس د دې بیا هم همدا سیلاب تکرار شي.
یعنی فکر
50 کاله پس کوم نسل راځي دا به په یاد کې نه وي.
بله مننه. نادم صاحب تاسو هم مخکې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان لری پرتو سیمو کې خلک ډیر پر کرنې باندې متکی دي او دغه سیلابونه یا اورښتونه چې راغلي په وروستیو کې ډیرو کلیوالي سیمو کې خلکو ته زیانونه اړولي. کراش د بغلان موضوع ته، بغلان یو نمونه یو بیلګه ده. د افغانستان ډیرو سیمو کې وروستیو سیلابونو ویجاړون کې ورانۍ رامنځته کړې دي. خلک توان لري یا کوم امکانات لري چې په خپل وکول شي کچيري حکومت یا مرستندوی ټولنې د دوی غم نشي خوړلې په خپل څه کولای شي مخکله سیلابونو او ورسته سیلابونو؟
متاسفانه چې افغان ولس ډېر زپل شوی ولس، 15 کاله داسې حالات پر دی ولس راوستل چې امکانات دوی نری، فقط دغه یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي او خوري او بلانو دوی امکانات د ذخیره نه لري چې دوی د آینده لپاره مستقبل لپاره وکولای شي، د خپل د مزکی د ودانول د پاره، خپل د کور د ودانول د پاره چې شګامونه واخلي او خه کارونه وکړي. پدې چې د دوی د کورونه کې دوی امکانات دولت د دوی کورونه وخامه نه وای، دوی تادابونه وخوي یا تا په ډیری وادو کې د اصل سیلون رابطه سی ول دي چې په روسیې فدراتیو کې څو خار تقریبا 12 متره تر دغه پوری اوبه جګلاره، اما دوی خپل ولسې نجات وکړي، ځاني توانونه نه ونرسېده، مالی توانونه لګو په دې چې ټول امکانات دوی پلاس کې ډېر پاخه او ټول سړکونه ورشي پوخو. نو افغانستان د امکانات نشي، د افغانستان د پاره ضرورت دی چې داسې مؤسسات باید په دوامدار توګه پر دغه باندې دا به تجربه واخیستل شي د آینده لپاره هر ولایت په ولایت تیمونه باید ولري تایقاتی تیمونه دپارتمنټونه مدیریتونه چې دوی پر دغه باندې غور وکړي چې په آینده لپاره کم ځای سیل راتلای شي خطرات راتلای شي او څنګه د خطراتو مخنیوي وشي او څنګه دغه اوبو په مقابل کې دمونه جوړ شي او دا اوبه چې امن نعمت دی ام مصیبت نعمت په غلط کړی چې موږ د دې اوبونه ښه استفاده وکړو مدیریت وکړو
نادن صاحب د خلوې پروژې دی افغانستان روس په دغه ورسته او دونیمو کالو یا څکم دریو کالو کې چې طالبان واکمنان سوي دي په بشري برخه کې ډیر زیات ستونزې لري ډیر ستونز خلک له ستونزو سره مخامخ دي د خپلې ګیرې د مړول لپاره ډوډۍ نه لري دغه بنسټیز پروژې ډیرو پنګونې ته ضرورت لري او نړیوالو هم لکه چې طالبان واکمنان سوي دي په مرستو لاس نیولې ده کراش دې خبرې ته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې د افغانستان د عملیاتي برخې له مشر سره پرون په کتنه کې وویل چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې دومره رول نه لري خو د اقلیم د بدلون له غیزو ډیر زیات ځپل شوی دی نړیوال څه کولای شي نړیوال په دغه برخه کې دا اوس چې په افغانستان سره مخامخ دی د ورستۍ وسیلونو زیانونو په برخه کې
اول خو تاسو د ایسایو وګورئ چې په دغه 300 نفر کې یا څومره چې شهیدان شوی دي څومره ماشومان دي څومره زنانه خزي دي نه اکثریت مطلق دادي
د ملګرو ملتونو د ماشومان صندوق ویل چې شاوخوا یو 50 ماشومان دي
فکر وکړه یو 50 ماشومان دي او نور یې مندي دي بیچارهګانی شې چې په کور کې کینول شوی دي دغه یو عامل ده دي چې طالبان د تحصیل حق نور کې خزو په کورو کې کینوي او آسیب پذیری هم د خزي دي بیچارهګان دي چې په کورو کې ناسو بل اخر داسې مصیبت د خدای پر دوی باندې رااله نه دي دغه د پاره ده چې دوی په دې ته وات پام وکړي دام یو د خدای یو معجزه او چې دوی ته وښول چې ګوره دا تاسو باید پاملرنه وکړئ د شوزو او دغه ته ژوند ته د دوی ته تحصیل ته د دوی وقار ته چې دا ګوره چې مصیبت هم راغی په دې خلکو رااله او رالو دا دې ته چې دنیاوار خو کولای شي او کچيري په دننه کار واله کار ته ورسول شي هغه متخصصین چې څه کار کولای شي دوی ته وندونه سپارل شي او دلته تایقاتی مراکز جوړ نشي او متخصصینونه ګمار شي بیا هم دا ګټ نه دی دا وړاندوینه څه ګټ نه کوي چې ته ولستو چې ولا بارانونه کیږي نو ولستو کی چې دا بارانونه کیږي راځي سیل تاسو وړي ولست امکانات ونه لري ولست مخدمه دوی ته ځای ته نه شي دوی ته امکانات پلاس ور نه کړی شي او کورونه ورته جوړ نه شي یا اقلن رانمایی و نسی و دوی ایس نسی که ولی دای پایل میشه چه پسلگون خلق بیچارگان شهیدان سو یفتون بیکور است سه مصیبت پا دیولست بانده
بله مننه نادن صاحب کاکل صاحب په افغانستان کې خو ستونزې او ناخواله ډېرې زیاتې دي تاسو هم دغه د افغانستان وضعیت له نږدې څاري تعقیبوي سیلونه ورسته دغه ناخواله یو بل بیلګه ده کراش دې خبره ته چې د زیانمن شو ته د مرستو رسولو په برخه کې تر ټولو لومړی درجه مسؤلیت د حاکم رژیم ته ورپغاړه ده د طالبانو حکومت ته ایا فکر نه کوي چې دغه ورستۍ ناخوالی یا دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي ننګونې ډېرې زیاتې دي او طالبان حکومت هم ښایي په دې کې پاتې راغلی وي چې ونشي کولی ټولو خلکو ته په خپل وخت مرستې ورسوي آیا د دې نه کوم درس زده کیدی شي چې په یوازې سر په یوه جغرافیه کې حکومت نشي کیدی بلکې باید له نړیوالو سره تعامل ولري تر څو وکولی شي چې د نړیوالو هغه دریز هم خپل کړي او مرستو لاس دغه جغرافیه ته ور وغځوي خلکو ته ور ورسوي نه دا چې وایي چې په ما پورې اړه نه لري دغه زما دریز دی دغه زما سیاست دی د هیچا پروا نه لرم خو که راشو اوس دغه وضعیت ته که چیرې دا خلک په دغه جغرافیه کې اوسي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري او دوی دغه مرستې نشي پوره کولی چا ته لاس ور وغځوي
زما په خیال د سیاسي هغه به پرېږدو سیاسي کسان ده چې هغې باندې بحث وکړي که چیرې موږ هر کس چې په یو منطقې باندې حاکم وي هغه مسؤلیت لري چې خلکو ته مرسته ورسوي چې څومره امکانات ورسوي خو امکانات برابرېدل هم بودیجې ته ضرورت لري او هم ملي او بین المللي همکاری ته ضرورت لري ځکه چې په ټوله نړۍ کې دا روان دی. خو متاسفانه څنګه چې تاسو په اول کې ویل، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتګ وروسته د کلایمیټ چینج یا د تغییر د اقلیم کوم بودیجه یا کوم سندر چې تقریبا 900 میلیونه ډالر په کال کې د افغانستان ونډه کې هغه بند شوی دی، او د کوم لوی بودیجې چې افغانستان کې باید هغه تطبیق شي هغه ټول درېدلی دي. نو دا یو ډیر لوی زیان دی. حتی
کاکړ صاحب د تاسو د خبرو په استناد د لومړي ځل لپاره د ناروې لخوا د ناروې د یو مرستندوی ټولنې لخوا چې د اقلیم د بدلون په اړه کانفرنس جوړ شوی و، د افغانستان استازي د لومړي ځل لپاره پکې ونډه ورکړل شوې وه. په دغسې نړیوالو کانفرنسونو کې چې هغه له سیاست نه لري دي او دغسې د اقلیم د بدلون او د خلکو د مستقیم ژوند سره تړلی وي، هم ګډون نه ورکوي، ولې علت څه دی؟
دا خو بیا د لوی دی مغه دی سیاسي وجه دی چې ملل متحد خانه تطبیقيږي او عضویت دی یو ملک دی. زما په خیال باندې زدون خاص معلومات پینل لرم، خو عقید پر د ملل متحد فیصله کیږي چې مغه په اساس باندې دوی لپاره کومکونه کیږي. او د او پات شو دی نارویج لوخا چې کوم کانفرنس شو هغه کې هم ما شرکت درلود، سو هفته مخکې زما په خیال د 3 هفته مخکې، نو دې کې هم موږ په دې بحث کو هدا خلک کچیر هغه کومکونه چې مستقیم خلکو سره تماس لري یا اړه لري، چې باید د کلو په ساته باندې د ولسوالۍ په ساته باندې چې هغه کې حکومت دخیل نه وي، یا د اموزشي یا تعلیمي برخه وي، یا هم واړه پروژې وي چې د تغییر د اقلیم ته په مقابل کې موږ وشو کولای چې هغه پروژې تطبیق کړو. حداقل هغه بودیجه د افغانستان لپاره د خلکو لپاره پریږدي چې د انجوګانو د لارې خوانه یا د نور ادارو له خوانه هغه تطبیق شي، او یا اجازه ورکړل شي محققینو ته د نورو د نړۍ چې وکولې شي په افغانستان کې خپل تحقیقات مخکې وشي. ځکه چې موږ تر اوسه پورې چې معلومات حاصل نه کړو چې مشکل زمونږ یا ستونزه ده په کوم ځای کې، یا چې اول ځان په پونو کې هغه مطالعه نه کوو، د هغې لپاره حل لاره پیدا کول ډېر ستونزمن دی او حتی ناممکن دی. حل لاره ورته نشو پیدا کړل، ځکه چې زه خپل مشکل نه پېژنم چې دا چلو ولې راغی، نو زه به دې ته حل لاره څنګه پیدا کوم چې حل لاره څنګه پیدا شي. هغه حل لاره چې کله پیدا شي بیا هغه کولی شي موږ خلکو ته ورسوو.
مننه کاکړ صاحب. ناتم صاحب، ډېر وخت نه لرو، کله راته ووایي چې دغه وضعیت په پام څه فکر کوي چې آیا موږ به د ناوړه وضعیت شاهدان هم وو، سو که چیرې دا ورښتونه په افغانستان کې دوام وکړي او ورسره سیلابونه راوځي؟
دا خو طبیعي شی دی چې که چیرې موږ تداویر ورته ونه نیسو، باید په اصطلاح تهدابي او اساسي پاملرنه و دې شیان ته وکړي، دا مقطعي نه. او بل دا چې داسې مخکې ښه وویله که چیرې موږ د دنیاوالو سره ښه اړیکې ونه لرو، ګورې دا اوس هم موږ غږ کوو دنیاوال ته تاسې مرسته ورسوئ، او مرسته په هغه صورت کېدای شي چې زموږ حکومت چې په رسمیت وپېژندل شي، هغه وخت کې مثلا هېوادونه کولای شي چې په دې ښه توګه د دولت سره تعامل وکړي او د دولت له لارې دا مرستې ورسوئ چې نور آبادانی عمراني پروژو کې دوی برخه واخلي. لکه چې کاکړ صاحب وویله، دوی دا شان ډېر شونې دی، منتها په شرط دلته داسې یو ګامونه سرپرست حکومت یې واخلي چې هغه اول خو درې کال چې سرپرستي دې خلاص شي، دوم دا چې مثلا ګورې اکثر وزیران په تور لیست کې دي، دوی دې بعد الیزل وکړي که چېرې دوی نشي کولی، دوی دې یو خواستې نور دې راولي په قدرت شي وزیران سي چې دوی وکولی شي دوی سفرونه وکړي او د افغانستان مشکلات دي شوري کې بالاخره یو لاره حل دی افغانستان دپاره. دریم دا چې د ولس سره دي، د ولس غږ دي واوري. نن نه به امریکا، نه به اروپا، نه به ګاونډي واتېدي ننني حاکمیت او تعدید د ولس دي. که چېرې ولس ناراض شي په دې نو بیا مخې فکر کوم چې باید د ولس سره اول جوړ شي، ولس زړونه په لاس وي.
ډېر مننه کور ودان دې زمکه د چارو څېړونکي نجیب الله کاکړ او زمک پیژندونکي انجینر خلیل احمد نادم چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نن په دې بحث کې مو په افغانستان کې د اورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې وکړې. د وسیلابونو چې تر ټولو زیات بغلان ولایت ډېر ځپلې دی، خلکو ته په دې ولایت کې ډېر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.